د فرشته جلال زئی ستاسو ټول هرکلی کوم. په پروګرام کې به د افغانستان او سیمې پر حالات او روسي رپورټونه درته وړاندې سي. اول خبرونه لرو.
په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې نن غرمه یوې ځانوژونکې حمله له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې امنیتي چارواکو دا تایید کړی چې د خوږیانۍ په ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. او ټاکل شوی دا د ولسي جرګې ځانګړې کمیسیون چې په دغه جرګه کې د رئیس د ټاکلو د بحران د حل لپاره ټاکل شوی خپله طرحه د چهارشنبې په ورځ وړاندې کړي. د خبرونو تفصیل. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې نن غرمه یوې ځانوژونکې حمله له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کندز د والي بیان محبوب الله سیدی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغه حمله د امام صاحب ولسوالۍ د احصایي مدیریت مخې ته شوې. د محبوبي په خبره په دغه پیښه کې 20 کسان مړه او 14 نور ژوبل شوي دي چې د ده په خبره ټول ملکي وګړي دي. دغه حمله په داسې وخت کې شوې چې عام وګړي د تذکرې د اخیستلو لپاره د احصایي مدیریت مخې ته راغلي وو. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې د دلوې په 21مه د دغه ولایت د چاردرې په ولسوال حمله شوې وه چې د ولسوال په ګډون 14 تنه پکې ووژل شول. په ننګرهار کې امنیتي چارواکو دا تایید کړی چې د خوږیانو په ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی وایي په دغو عملیاتو کې ټول 9 کسه وژل شوي چې درې یې مانخه خوونکي وو. ائتلافي ځواکونو هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي تېره شپه یې په مانخه خوونکو باندې د توغندیو ډزې کړي چې یو توغندی په سیمه کې په یوه کور لګېدلی. دوی وایي تر اوسه په دې اړه څېړنه روانه ده. په خبر کې ویل شوي چې وژل شوي کسان له ننګرهار ولایت څخه د ولسي جرګې د غړي فریدون مهمان د کورنۍ نږدې غړي دي. ټاکل شوی دا د ولسي جرګې ځانګړې کمیسیون چې په دغه جرګه کې د رئیس د ټاکلو د بحران د حل لپاره ټاکل شوی خپله طرحه د چهارشنبې په ورځ وړاندې کړي. د دې کمیسیون مشر محمد محقق نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د دې ستونزې د هواري لپاره له ولسمشر کرزي نه هم د مرستې غوښتنه کړې. دغه کمیسیون اوس مهال د ولسي جرګې د سیاسي تفاهم پر رامنځته کولو کار کوي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې د کمیسیون غړي به څوک د جرګې د رئیس په توګه وکیلانو ته وړاندې کړي. او رسای خبر ده چې د ترکیه په افغانستان کې د قانونو په برخه کې د همکارۍ په هدف د افغانستان د قانونو وزارت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی. د قانونو وزارت رسنوي دفتر ویلي چې دغه تفاهم لیک تیره پنجشنبه د دالوی په 28مه نیټه د افغانستان د قانونو وزیر وحیدالله شهرانی او د ترکیه د انرژي وزیر ترمنځ په انقره کې لاسلیک شو. د دغه وزارت چارواکو ویلي د افغانستان د قانونو وزیر د خپل سفر په ترڅ کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو د اقتصادي ودې او انرژي له وزیرانو سره بیل بیل ناسې هم کړې دي. د کورنۍ خبرنه بهرنۍ خبرنه له څه ځند وروسته واوري.
السلام علیکم، احمد تکلیم د نړۍ له خبرونو سره. د لیبیا د ولسمشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام قذافي تیره شپه پر دولتي ټلویزیون ښکاره شو. په هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیل خبرداری ورکړ او ژمنه یې وکړه چې د په وینا د حکومت وروستی سرتیری به هم له پیل شوي پاڅون سره مقابله وکړي. نوموړي همدارس تایید کړه چې په ځینو سیمو کې اعتراض کوونکو د پوځي مرکزونو وسلو او ټانکونو اداره په لاس کې اخیستې ده. د قذافي زوی خبرداری ورکړ چې د خلکو پاڅون د لیبیا د تیلو شتمنۍ ته یو ګواښ دی، خو ده په خپل هیواد کې د اصلاحاتو او له اعتراض کوونکو سره د خبرو اترو ژمنه هم وکړه.
فاحنا بهذه الخطوه اذا اتفقنا عليها بكره
سبا موږ کولای شو چې د وینو د تویدو مخنیوی وکړو، او دا به ډیره ستره او تاریخي لاسته راوړنه وي چې موږ له یو رژیم څخه د بل رژیم خواته ځو. د تیر رژیم خبره هیره کړئ، او بیا به موږ هغه نوی سیستم پیل کړو چې توافق پرې کوو. سبا به موږ یو نوی لیبیا جوړ کړو، هغه لیبیا چې موږ توافق پرې کوو. که داسې ونه شي نو تاسو باید چمتو اوسئ چې موږ لیبیایان به د مقابلې پړاو ته وځو، له یو بل سره به جنګیږو او ویشل کیږو به. د تیلو د زیرمو خبره هیره کړئ، د تیلو خبره هیره کړئ، موږ به د ګډوډۍ او بېنظمۍ خواته ولاړ شو. سیف الاسلام قذافي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د لیبیا له ختیځ څخه د خلکو د پیل شویو اعتراضونو لمن مرکز ترابلس ته رسېدلې ده. هلته تیره شپه د ډزو غږونه اورېدل کېدل، او پولیسو د هغو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست چې د قذافي لوی تصویرونه یې په ډبرو ویشتل. راپورونه وایي چې اعتراض کوونکو د بنغازی ښار پر زیاته برخه هغه مهال ولکه ټینګه کړه چې پوځ او پولیس یې یوې اډې ته په شاتګ ته اړ ایستل. په بنغازی کې د دولتي ودانیو د لوټ، تالان او سوځولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د قذافي له رژیم څخه د چارواکو د مخړولو په یوه مورد کې پرون په عرب لیگ کې د لیبیا استازي په بنغازی کې پر مظاهره چیانو د ډزو په عکس العمل کې له خپلې دندې استعفا وکړه. په واشنگټن کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کراولی وویل چې امریکا د مظاهره چیانو پر ضد د سخت ځواک د کارولو له وجې خپل اعتراض د بهرنیو چارو د وزیر موسا کوسا په ګډون لیبیایي چارواکو ته رسولی دی. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې په لیبیا کې د اعتراضونو په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 223 کسان وژل شوي دي. له بلې خوا چارواکو نن خبر ورکړ چې سلګونو اعتراض کوونکو په ترابلس کې د جنوبي کوریا پر یو ساختماني شرکت برید وکړ چې په دې ترڅ کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شول. سمدستي څرګندونه ده چې دا حمله د لیبیا له وروستیو نارامیو سره ارتباط لري کنه. لازادې رادیو څخه خبرونه اوري. راپورونه وایي د مصر د سویس کانال له لارې د ایران د دوه پوځي بیړیو تیرېدل د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوې دي. په پام کې و چې دا دوه ایرانۍ بیړۍ نن سهار وختي سویس کانال ته ننوځي. د سویس کانال یو چارواکي د دې پریکړې د علت په اړه څه ونه ویل. که د بیړیو ته له دې کانال څخه د تیرېدو اجازه ورکړل شي نو په ایران کې د 1979 کال له اسلامي انقلاب وروسته به دا لومړی ځل وي چې ایراني پوځي بیړۍ له سویز مهم کانال څخه تیریږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ پر ایران تور ولګاو چې په مصر کې له رواني بې ثباتۍ څخه د ناوړه استفادې هڅه کوي. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل چې دای د ایران د اقدام ته د ډیر اهمیت په سترګه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر موافقه ورسره کړې چې د بحرین د حکومت او مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو د طرح ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میرمن کلینټن په بحرین کې د روانو نارامیو په اړه د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل سره پر ټلیفون خبرې وکړي. د بل خبر لمخې د بحرین ولیعهد د مرکز منامې له مرکزی چوک څخه چې اعتراض کوونکي پکې راټول شوي دي د سرتیرو او زغروالو موټرو د وتلو امر ورکړی. راپورونه وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکایي بی پیلوټه الوتکې په تازه حمله کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د استخباراتو دوه مامورینو ویلي دي چې درې توغندیو تیره شپه د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کلي کې یو کور په نښه کړ. رویټر خبري اژانس وایي دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د یو امریکایي تر نیول کېدو وروسته دغسې یوه حمله کېږي. د امریکایي تیره میاشت په لاهور کې دوه پاکستانیان په ډزو وژل او اوس د پاکستان په توقیف کې دی. امریکا وایي چې نوموړي امریکایي تبه ډیپلوماتیک مسؤلیت درلود او باید خوشی شي. او وروستی خبر راپورونه وایي چې په 2009 میلادي کال کې د امریکا او د لویدیځ اروپا د وسلو تولیدونکو د نړۍ په کچه تر ټولو نورو زیاتې وسلې پلورلې چې ارزښت یې 40 میلیارد ډالرو ته رسیږي. په سټوکهولم کې ډیره د نړیوالې سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ وایي د وسلو د تولیدونکو په ډله کې 45 په امریکا کې او 33 په لویدیځه اروپا کې وو. په سویډن کې د وسلو او جګړو څارونکو اداره وایي چې په نړۍ کې د پلورل شویو وسلو په سلو کې نوي د وسلو دغه تولیدونکو. دا اداره وایي چې په 2009 میلادي کال کې له مالی بحران سره سره د وسلو استعمال د مخکینی کال په نسبت په سلو کې اته زیات شوی دی.
سات 2 بجې او 8 دقیقې سوې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې به له کندوز د نن ورځې د درنې چاودنې خبر درته وړاندې کړو. په دغه حمله کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان دي. په خبرونه کې په نورو مطالبو کې به واوري چې جمهور رئیس حامد کرزی پر ناټو ځواکونو انتقاد کړی چې د کونړ په ځینې ولسوالیو کې په تیرو څو ورځو کې په عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي کسان وژلې دي. خو د ناټو ځواکونه وایي چې په دې اړه یو تحقیقاتي ډله سیمې ته استولې ده او تحقیقات کوي. د هلمند له کجکی ولسوالۍ څخه به د خلکو خبرې واورئ. دوی وایي چې د دغې ولسوالۍ لپاره کم کار سوی دی. دوی ښوونځي غواړي او روغتونونه غواړي. وایي سړکونه دي جوړ سي او د بیا رغونې پروژې دي راسي. د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لرو. په همدې خبرونه کې به هم داراز د ناټو په افغانستان کې د ناټو له ملکي استازي مارک سیډول سره چې د کار موده نوره په افغانستان کې پای ته رسیدلې ده مرکه واورئ. د خبرونی په جریان کې به د نورو مطالبه ترڅنګ د منځنی ختیځ حالاتو تکتنه کوو او په عربي نړۍ کې به د ورستیو اعتراضونو او انقلابونو حال درکو او د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام هم خبرو. لکه څنګه چې په خبرونه کې وویل اول رپورت مولا کندوز څخه دی په دغه ولایت کې نن حمله سوې ده. په حمله کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان دي. همدا اوس له هغه ځایه راسره زموږ خبریال نور محمد سهیم د ټلیفون په لاین کې دی، نو نور معلومات به تاسو ته وړاندې کړي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو وویل نن د غرمې وروسته د 12:30 بجو په شاوخوا کې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د احصایې مدیریت تر مخ په داسې حال کې یوه ځان وژونکې حمله اجرا شوې ده چې ویل کېږي ګڼ شمېر ملکي وګړي د تذکرو د اخیستنې لپاره دغه مدیریت ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې وایي نن په دغه ولسوالۍ کې د بازار ورځ هم وه او ګڼ شمېر خلک هم دغه شاوخوا کې لیدل کېدل. د کندوز والی ویاند محبوب الله سعیدی څو شېبې د مخه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې ټول ملکي وګړي پکې شامل دي 20 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. ده زیاته کړه چې د ټپیانو ځینو زیاتو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا احتمال لري چې د مړو شمېر پکې زیات شي، خو دا غړی د ټپیان د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ 50 بستریز روغتون ته لېږدېدلې دي، وایي چې تر درملنې لاندې دي او تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
دا یو وار بیا به زه په دې خبره ټینګار وکړم چې دا انتحاري حمله وه او که چاودنه وه.
نه، انتحاری حمله وه. دوی وایي چې انتحاري حمله ده. په خپله وایي چې یو څوک ځانوژونکی دغه انګل ته ورننوتلی وو او همدغه خلک چې راټول وو په همدغه برخه کې ځان وژلی دی. د یادونې وړ بولم چې دغسې یوه ځانوژونکې حمله د دلوي په 1 ورځ د پنجشنبې په ورځ، یعنی 10 ورځې د مخه، د چاردرو ولسوالۍ په انګړ کې هم رامنځته شوه چې له امله یې د هغې ولسوالۍ ولسوال له 6 تنه نورو سره ووژل شو او 15 تنه نور ټپیان یې پر ځای پرېښودل. امنیتي سرچینې وایي احتمال لري چې دا ځان وژونکی به هم د دغې ولسوالۍ د ولسوال په منظور دغه انګل ته ورننوتلی وي. او خو په هر صورت فعلاً دغسې یوه پېښه رامنځته شوې.
بلې، او طالبانو او یا کومې بلې ډلې تر اوسه د دې مسؤلیت نه دی اخیستی. بله، مننه د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم له کندوزه. و موردل چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې نن په داسې حال کې چې په کندوز کې په زیاتو ځایونو کې د دوشنبې ورځ د بازار ورځ وي، د خلکو په ګڼه ګوڼه کې انتحاري حمله سوې ده او ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان دي. د ازادي راډیو خبرونې ادامه لري او وروسته به په دې ارتباط نور جزئیات هم درته وړاندې کړو.
راپور زمر قزاوات ستاسو.
د ناټو ځواکونه وایي چې په کونړ کې د افغان چارواکو د هغو ادعاو په اړه تحقیقات کوي چې وایي په تیرو 2 ورځو کې د ائتلافي قواوو په عملیاتو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. جمهور رئیس حامد کرزی پرون د ناټو په ځواکونو باندې انتقاد وکړ چې په کونړ کې په د دوی په پوځي عملیاتو کې تر 500 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د جمهوری ریاست لخوا په دې اړه یو اعلامیه خبره شوې ده او د کونړ والی سید فضل الله واحدی دا تایید کړی چې په کونړ کې په غازی آباد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې تر 40 پورې ملکی کسان وژل شوي. ناټو وایي چې په دې اړه دوی یوه ډله سیمې ته استولې تر څو د دغې مسئلې په اړه تحقیقات وکړي او وروسته به معلومات خپره کړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پر دې مسله رپورټ لري.
د غازی آباد ولسوالۍ د ایلګل درې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو څو ورځو څخه په سیمه کې د نړیوالو او افغان ځواکونو ګډ فوځي عملیات روان دي چې له امله یې له شپېته زیات ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
زما نوم فرحت دی او د غازی آباد ولسوالۍ د ایلګل د کلي اوسیدونکی یم. زما په نظر تقریبا دوه شپېته کسانو پورې شهیدان دي او ولس پورې دغه دي.
دولس نفره سړي دي او دیش په اندازه ماشومان دی او لس زنانه دي.
دوی وایي چې تر اوسه ایلګل درې ته تللې لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې او له امله یې خلک د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
تقریبا لاره خو بنده وه او بیا ولسوال صاحب سره کېناستو او قومي جرګه م جوړه کړه او د هغوی په واسطه هغوی د اعترافي ځواکونو سره خبر وکړه او یو ګاډي اجازه ترې راکړه. دا ګاډي په واسطه هم صرف دغه مریضان راورسول، حتی ولس زخمیان اوس هم په ایلګل کې پاتې دي.
د کونړ والي سید فضلالله وحیدی هم د اسد آباد په مرکزی روغتون کې د پیخې د ټپیانو له لیدلو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په ایلګل دره کې څلور شپېته تنه وژل شوي دي.
په اوله ورځ مونږ چې کوم سپینګیری ولېږل هغه منطقې ته چې د خلکو احوال واخلو او بعضې دولتي کسان، نو دوی په هماغه موټر کې چې تللي وو بېرته اووه زخمیان راوستي دي چې په شفاخانه کې مونږ او تاسې ولیدل. او د دې نه علاوه بدبختانه چې په دې عملیاتو کې تقریبا څلور شپېته کسان د منځه تللي دي چې په هغې کې دیارلس مخالفین دي، باقي شل پکې ښځې دي. تقریبا نهه ویشت کسان داسې ځوانان دي چې د اوو کالو او شلو کالو ترمنځ دي. نو هغې کې تفکیک لا نه دی شوی چې دا طبعا هغه د کم عمره چې دي خو ټول بېګناه او عام دي.
هغه وویل چې عملیات اوس هم دوام لري او د سیمې د خلکو د تګ او راتګ دپاره لاره خلاصه شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د عملیاتو په دوهمه ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په عملیاتو کې ټول ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي، او همداراز حزب اسلامي او طالبانو هم دا ویلي وو چې د دوی ملګرو ته پکې ځین نه دی رسیدلی او تلفات عام خلکو ته اوښتي دي. نړیوال ځواکونه تر اوسه وایي چې په عملیاتو کې له دیرشو زیات وسلوال وژلي او د عامو خلکو وژنه نه مني.
په کونړ کې مو واورېدل چې جمهور رئیس حامد کرزي هلته د ملکي تلفاتو پر مسله باندې پر ناټو انتقاد کړی او ناټو ځواکونه وایي چې سیمې ته یو هیات استولی تر څو تحقیقات وکړي. د ازادي راډیو په خپرونو کې موږ دا مسله څېړو او تاسې به راسره یاست او ګور به چې د مسلې حقیقت څومره دی. په همدې مسله باندې د ازادي راډیو په ویب سایټ باندې تاسو خورا زیات معلومات ترلاسه کولای شئ او همداراز تاسو کولای شئ چې روسي او تازه تحولات اور باندې وګورئ او ولولئ. زموږ د ویب سایټ ادرس په یاد لرئ، ازادي راډیو ټکی کام. اوس په ورسو کابل ته حمید مومن د نن ورځپاڼو ته کتن لري.
په ولسی جرګه کې د مشر د ټاکلو په سر روانه لانجه او د پوځي عملیاتو په محل د عامه خلکو د مرګ ژوبلې دوام، نن بیا هم د کابل چاپ ورځپاڼو مهم سرلیکونه جوړوي. اراده خپلواک ورځپاڼې په ولسی جرګه کې د مشر د ټاکلو په سر روانو بحثونو ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي چې په دې برخه کې نوې معاملې رامنځته کېدونکې دي. ورځپاڼه وړاندې د یوې سرچینې په حواله چې نومې نه ده څرګند شوی لیکلي چې قانوني او سیاف د ځینو شرطونو په وړاندې کولو سره د ولسی جرګې له ریاست نه انصراف ته غاړه ایښودلې. ورځپاڼه د دې سرچینې په حواله لیکي چې حکومت استاد سیاف د دستر محکمې ریاست او یونس قانوني ته د بهرنیو چارو وزارت وړاندې کړی سو د ولسی جرګې له ریاست نه تیر شي. ورځپاڼه لیکلي چې د دواړو له ولسمشر کرزي سره په جلا جلا لیدنو کې د وړاندیزونه منلې ده، خو له ولسمشر نه دا ضمانت غوښتې ده چې ولسی جرګه به دوی ته د باور رای ورکوي. خدمتګر نادولتي ورځپاڼې بیا په ولسی جرګه کې روان کشمکش ته په اشاره لیکلي چې دا ملي شورا ده او که د زورورو د زور ازموینې میده. ورځپاڼې د روانې لانجې په اړه خپل بحث له ډېر لر نه پیل کړی او لیکلي چې ولسی جرګې ته زیاتره وکیلان د عجیب او غریب معیارونو په پام کې ساتلو سره ورننوتل. ورځپاڼه لیکي چې وکیلانو په ولسی جرګه کې د ځای موندلو لپاره پیسې، قومي مسایل، سیاسي مقامونه او ټول هغه تمایلات وازمویل چې د دوی په وس پوره وو. خدمتګار لیکي چې د دې ارمان له بشپړېدو وروسته د ولسی جرګې د ریاست لپاره هم له ورته حربو کار واخیستلی شو، خو د ورځپاڼې په وینا په دې لوبه کې بیا هم برلاسي د هغو کسانو په برخه ده چې زیات سیاسي رسوخ لري او له مالي پلوه بډایه دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حالت کې چې یو له ارګ نه او بل له اپوزیسون نه خړوبېږي نو ولس ته به د دوی ډالۍ سوي. ورسپانې د روان حالت د پای ته رسولو لپاره دا سپارښتنه کړې چې باید قومي سمتي مسایل چې د ورسپانې په وینا د نامشروع سیاست زیږنده دي پای ته ورسول شي. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو او جګړو په محل د عامه خلکو د مرګ ژوبلې دوام بله مهمه مسله ده چې د کابل چاپ ورسپانو پرې بېلابېل مطالب خپره کړي دي. هیواد دولتي ورسپانې په خوست، قندهار او جلال آباد کې وروستیو پیښو ته په اشاره لیکلې چې د دې تپل شوې جګړې اصلي زیان عامو بېچاره خلکو ته رسېږي. ورسپانې په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د عامه خلکو مرګ ژوبلې ته هم اشاره کړې چې د ولسمشر کرزي لخوا پرې ژوره خواشیني څرګنده شوې او ویل شوې چې یو پلاوي سیمې ته استول شوې سو په دې اړه شته حقایق څرګند کړي. ورسپانې د پیښو ته په اشاره له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتلې چې د خلکو د ګڼه ګوڼې په سیمو کې د له حملې کولو ډډه وکړي سو دا غمیزه پای ته ورسېږي. ارادې بیا په خپله تبصره کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د دوام په اړه د افغان حکومت اقداماتو ته کتنه کړې او لیکلې چې دولت د دې پیښو د مخنیوي توان له لاسه ورکړی دی. ورسپانې لیکلي چې یوازې د داسې پیښو په غندلو سره ستونزه نه هوارېږي بلکې دولت باید په دې برخه کې غوس عملي ګامونه پورته کړي.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي مارک سیدول چې په دې هیواد کې د کار موده نوره تقریبا پای ته رسیدلې ده وایي چې دوی په افغانستان کې د دې هیواد کورنیو ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مسلې ته ژمن دي او دغه بهیر به له ټاکلي وخت سره سم پایله وبشپړ شي. مارک سیدول ویلي چې اوس دوی د امنیتي ځواکونو د وړتیا پر لوړولو کار کوي ترڅو تر 2014 میلادي کال پورې چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بشپړېدو ته ټاکل شوی دی. دوی د دې جوګه سي چې دغه مسؤلیتونه د افغان ځواکونو پروژو واچوي او د افغانستان ځواکونه په مسؤلیت سره د دې کار له عهدې نه ووځي. له مارک سیدول سره د مرکه حمید مومند کړی ده. د آزادۍ رادیو سره د ناتو د ملکی استازي ځنګړې مرکه ده.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ښاغلی مارک سیدول ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. سو په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر په اړه له تاسو سره لږ بحث ولرو. لومړی پوښتنه ده، موږ په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په درشل کې یو، که تاسو دا ووایاست چې ناتو د بهیر ته په څه ډول ګوري؟
Well, we are committed to this process being
ډېر ښه. موږ دغه بهیر ته چې له روان میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې پلي کېږي ژمن یو. تاسو پوهیږئ چې موږ په دې اړه د لیزبون په غونډه کې موافقه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه باید د 2014 میلادي کال تر پایه پورې امنیتي مسؤلیتونه سنبال کړي. خو دا کار دې ته اړتیا لري چې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې لوړې شي. د امنیتي ځواکونو د له منځه وړلو لپاره عملیات باید دوام وکړي او همداراز د بهرنیو او کورنیو ځواکونو په وړاندې د مقابلې لپاره چې له جګړه مارانو نه متوجه دي د افغان دولت وړتیاوې لوړې شي. دا ټولې هڅې روانې دي او موږ ژمن یو چې دا هر څه باوري کړو سو افغانستان تر ټاکل شوی نیټې پورې په لا زیاته خپلواکه توګه عمل
وکړي.
د امنیت د سپارلو بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. له بل لوري ویل کېږي چې دوی درنې وسلې او هوایي ځواک نه لري. تاسو د ستونزو ته په څه ډول
ګورئ؟
ډېر ښه. په تېرو څو کلونو کې موږ د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړې. په تېرو څو کلونو کې زیات تمرکز د ملي اردو او ملي پولیسو د شمېر په زیاتولو وو. خو هغه څه چې موږ غواړو په راتلونکو کلونو کې وکړو، د امنیتي ځواکونو د شمېر د زیاتوالي ترڅنګ د دوی ترمنځ د انډول د رامنځته کولو هڅه ده. د بلګې په توګه پوځ باید ستراتیژیک هوایي ځواک ولري او همداراز ښه سنبال شوي روغتیایي خدمات ولري. دا هغه څه دي چې له 2014 میلادي کال وروسته باید دوام ولري. موږ نشو کولای چې په څو میاشتو کې چې په وړاندې لرو یو غښتلی او سنبال شوی پوځ جوړ کړو. خو هغه څه چې موږ یې د 2014 میلادي کال تر پایه ترلاسه کول غواړو د داسې حالاتو رامنځته کول دي چې افغان ملي اردو او پولیس امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخیستلی سي. د دې وروسته به ناتو او نړیواله ټولنه ژمنه ده چې د دوی د وړتیاو د لوړولو په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي.
ښاغلی سیدول، آیا تاسو په افغانستان کې داسې سیمې او ولایتونه په نښه کړي دي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر ترې پیل شي؟
موږ
به په خپل ګډ رپورټ کې په دې اړه ځینې سپارښتنې ولرو چې دا مهال پرې له ډاکټر اشرف غنی احمدزي سره په ګډه کار کوو. هیله ده چې دا راپور به د روانې اونۍ په اوږدو کې افغان دولت او ناتو تړون ته واستول شي. چې دوی به له مخې د انتقال بهیر پیل کړي او په دې اړه به د افغان دولت اعلان د ولسمشر کرزي لخوا د مارچ د میاشتې په 21 نیټه
وشي.
د افغان ځواکونو د وړتیاو په پام کې ساتلو سره چې کله په یو ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر بشپړ شو او کله هغې وروسته ځینې ګواښونه رامنځته شول، نو تاسو داسې څه پروګرام لرئ چې بیا ځینې مسؤلیتونه په غاړه
واخلئ؟
پوځونه تل د امنیتي ګواښونو او په تېره بیا د انتقال په بهیر کې د راپورته کیدونکو ګواښونو لپاره خپل پروګرامونه لري. د دې انتقال مهم کار دا دی چې دا په سیمه کې د حالاتو په پام کې ساتلو سره ترسره کیږي. دا کار په یو شپه کې نه ترسره کیږي، بلکې دا د حالاتو په پام کې ساتلو سره پرمخ وړل کیږي. له همدې کبله موږ د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر یوازې په هغو سیمو کې ترسره کوو چې موږ او افغان امنیتي ځواکونه په هغه سیمه کې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مقابله وکولی شو. موږ هڅه کوو چې افغان ځواکونه د دې جوګه شي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مقابله وکړای شي، او البته موږ ورسره یو او د دوی ملاتړ ته به دوام
ورکوو.
که موږ د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال سیمه ییز اړخ ته راشو، دلته ځینې اندېښنې موجودې دي چې د ایران او پاکستان په سر ګاونډي هیوادونه ممکن لاسوهنه وکړي او د انتقال بهیر په بده توګه اغېزمن کړي. تاسو په دې اړه څه کار کول
غواړئ؟
لکه څرنګه چې ما مخکې ویلي، ستره لوبه پای ته رسېدلې او د افغانستان ګاونډیان باید په دې پوه شي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دننه خپلو رقابتونو ته دوام ورکړي. افغانستان په سیمه کې د ثبات د محور په توګه یو رول لوبول غواړي او نړیواله ټولنه یې بشپړ ملاتړ کوي. د افغانستان ګاونډیان باید په دې هم پوه شي چې موږ به تر هغو دلته یو چې دا باوري کړو چې افغانستان یو باثباته هیواد دی او د سیمې په امنیت کې رول لوبولی شي.
دا په افغانستان کې د ناټو له ملکي استازي مارک سیدول سره د ازادي راډیو د خبریال حمید مومند ځانګړې مرکه. د ازادي راډیو بل خبریال د هلمند کجکی ولسوالۍ تتللې د هلته له خلکو سره خبرې کړې دي و به ورچی خلک څه غواړي.
په هلمند کې دولتي چارواکو په داسې حال کې په کجکی ولسوالۍ کې د ښه دولتدارۍ لپاره هلې ځلې پیل کړي دي چې د اوسېدونکو په وینا یې هیڅ هم نه لري. خلق وای په کجکی کې امنیت نسته، روغتیایي خدمات ترلاسه نه لري او ماشومان هر ورځ بل شونځي پر کور تیروي. کجکی ولسوالۍ د هلمند ولایت په شمال کې لخورا مهم ولسوالۍ څخه ده. په دې ولسوالۍ کې د کجکی په نوم پر ستر ډیم باندې د برښنا لوی بند د هلمند یو شمېر ولسوالۍ او مرکز تر څنګ کندهار ولایت ته هم ډیر برښنا ورکوي. خلک وایي په کجکی ولسوالۍ کې نامنوی هم د بیا رغونې مخه نیولې او هم د کلون راهیسې پکې ښوونځي لاکه او مهر دي. دوی وایي دولت یې امنیت ټینګ کړي، کلینیک راته جوړ کړي او د کلون راهیسې د دوی تړل شوي ښوونځي دي بیرته پرانیزي.
15 کاله کېږي چې زموږ ولسوالۍ بنده ده، اسرایونه مو نړېدلي دي، نه کلینیک شته. داسې وخت راغلی دی چې زموږ ټپیان یا مړي شوي دي، بیا دوی ته خبر ورکوو، بعد هغه زموږ ټپیانو مړي ورکېږي. دغه مو غوښتنه ده چې کلینیک را جوړ کړي، دغه مو غوښتنه ده چې مکتب را جوړ کړي. ګرده کوچنیان لویان ټوله بې سواده سوله، او بې سواده دا سوله چې بره به نوروي نم څکي.
د کجکی ولسوالۍ خلک چې د مرکز لشکرګاه څخه نږدې 80 کیلومتره لرې ژوند کوي هیڅ ډول روغتیایي خدمات ترلاسه نه لري. دوی د هغه ډاکټرانو د نه مسلکیتوب په اړه شکایت کوي چې اوسمهال په ولسوالۍ کې دوا پلوري. که څه هم د عامې روغتیا د ریاست له لورې په کجکی ولسوالۍ کې د لومړنیو مرستو یو کلینیک شته، خو د کجکی ولسوالۍ خلک وایي په کلینیک کې د مریضانو ښه نه کېږي او اکثره وخت ناروغان لشکرګاه ته تر رسېدو مخکې ساه ورکوي.
روغتیایي چارې مو داسې ده چې موږ کندهار ته په زر کلدارې باندې دلته هغسې ډاکتران شته چې هغه په اصطلاح باندې د چرې پر غاړه باندې په خوا کې ګولیانې خرڅولې، اوس هغه د ډیپلوم په نامه موږ ته ځان مریض کړی دی. تر وخت تېرې دواوې، تر وخت تېرې پېچکاري چې ممکن چې مریض ته دې پېچکاري ولګي، هغه چې صحت ورکړي هغه متاسفانه بس د هلاکت او مرګ سره مخامخ.
په کجکی ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید پر توربینونو باندې د تیرو دوو کلونو راهیسې کار شروع دی. د برېښنا د ریاست مسؤلین هر ورځ وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د کجکی د برېښنا دریم توربین هم په کار پیل وکړي، خو داسې معلومیږي چې په دې ولسوالۍ کې نامنیو د برېښنا پر دغه کار هم سیوری غوړولی دی. د کجکی ولسوال ملا شرف الدین وایي د هلمند کجکی ولسوالۍ ته نه دولت او نه هم اصاف ځواکونو پوره توجه کړې ده. هغه ویل بیا رغونه نسته، امنیت د ورځې نه بلې ته خرابیږي او په ولسوالۍ کې د مودو رئیس ښوونځي تړلی دي.
شمالي ولسوالیو ته پاملرنه د ولایت تخوا څخه هم نه ده سوې، که سوې تر موږ پرې نه ده رسېدلې، او د دې خارجي قواوو د خوا څخه هم د کجکي ولسوالۍ ته پاملرنه تر اوسه نه ده سوې.
ملا شرف الدین وویل په کجکي کې پوره او مناسب کاري پرسونل هم نه لري. هغه وویل په دې اړه د ولایت مقام ته زیات وړاندیزونه کړي دي خو تر اوسه چا غږ نه دی اورېدلی. په هر صورت اوس د هلمند ولایتي شورا د غړو څخه یوې جوړې سوې ډلې ملاتړلې او په کچکي ولسوالۍ کې د خلکو او مسلمانو سره په غونډو او خبرو کې غواړي معلومه کړي چې څنګه کولای سي په دې ولسوالۍ کې د امنیت ته ټینګښت لارې پیدا کړي. د ولایتي شورا د رئیس مرستیال حاجي عبدالواري فیاض د دې ډلې مشري کوي. د ازادي رادیو ته وویل هدف یې کجکي ولسوالۍ ته د راتګ څخه دا دی چې د خلکو ستونزې راټولې کړي او د هغوی د حلولو په خاطر پر دولت فشار راولي چې په دې ولسوالۍ کې د اولس ژوند اسانه کړي.
چې د دې ولسوالۍ پر امنیتي حالاتو باندې پوښتنه وکړو، د امنیتي کسانو د دولت د چارواکو سره لکتره او د ولسي خلکو سره ووینو، د ولسي خلکو ستونزې او د دوی مشکلات واورو، بیا د ځانه سره ویسو، خپل ولایت د ولایت ریت یې ورسوو او خپل دولتي چارواکو تر غوږو پورې ورسوو چې کوم ستونزې او مشکلات د خلک لري. موږ اصلي د سفر هدف هم ده.
کجکي ولسوالۍ ته د ولایتي شورا د یو شمېر غړو سفر د خلکو هیلې را پیدا کړې دي. خلک وایي د دولت نه د کجکي او لشکرګاه تر منځ د اوږدې لارې د خلاصون غوښتنه کوي. دغه لاره د کلون رئیس د شته نامنوی په خاطر تړلې ده. د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکي فکر کوي چې ستونزې به هوارې سي، مګر دا لا تر اوسه په کجکي کې د امنیت او شې دولتداري لپاره لومړی پلټنې دي چې د ولایتي شورا د غړو له لوري پیل سوي دي. معلومه نه ده چې په کجکي ولسوالۍ کې به کله ناامني په خوب بیده سي او امنیت به دومره ټینګ سي چې هلته د تړل سوي ښوونځیو دروازې بیرته پرانستل سي، خلکو ته کار زمینه مساعده سي او د خلکو اقتصاد وده وکړي.
دوی بجې او یو دیرش دقیقې دی د نیم ساعت لپاره احمد تکل په سټوډیو کې دی. د ساعت په نیمایي کې د خبرونو مهم سرچکې وړاندې کوي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د احصایې مدیریت مخې ته نن په ځان وژونکي برید کې 28 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. په ننګرهار کې امنیتي چارواکو تایید کړی ده چې د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر پرون ناټو ځواکونه تورن کړل چې د هیواد په ختیځ کې د تېرو څو ورځو په عملیاتو کې له 500 زیات ملکي وګړي وژلې دي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د کابل بانک پر څنګه د شنبې ورځې د حملې درې طرحانې نیولې دي. ترکیه په افغانستان کې د قانونو په برخه کې د همکارۍ په مقصد د افغانستان د قانونو له وزارت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی. د لیبیا د ولسمشر زوی سیف الاسلام قذافی تیره شپه پر دولتي ټلویزیون ښکاره شو. په هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیل خبرداری ورکړ او ژمنه یې وکړه چې د ده په وینا د حکومت وروستی سرتیری به هم له پیل شوي پاڅون سره مقابله وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې واشنگتن د مظاهره چانو پر ضد د سخت ځواک د کارولو له وجې خپل اعتراض د بهرنیو چارو د وزیر موسا کوسا په ګډون لیبیایي چارواکو ته رسولی. راپورونه وایي د مصر د سویس کانال له لارې د ایران د دوو پوځي بیړیو تیرېدل د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوي دي. په پام کې وه چې دا دوه ایرانۍ بیړۍ نن سهار وختي سویس کانال ته ننوځي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر موافقه ورسره کړې چې د بهرین د حکومت او مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو د طرحې ملاتړ وکړي.
په دوهمه نیمایي کې د خبرونه بیا هم د سیمې پر حالاتو رپورټونه لرو. لکه څنګه چې موږ د خبرونه په پیل کې ویلو، په دې خبرونه کې په دوهم نیم ساعت کې د منځني ختیځ حالاتو ته کتنه لرو او د عربي نړۍ ورستیو ناکراریو ته. راځو له لیبیا پیل کوو. د لیبیا د جمهور رئیس زوی سیف الاسلام قذافی د حکومت ضد مظاهره کوونکو ته خبرداري ورکړې چې کله اعتراضونو لاس وانخلي نو دغه هیواد به په کورنۍ جګړه کې ښکیل سي. د لیبیا خلکو د مصر او تونس له خلکو څخه په الهام د اعتراضونو ژغ پورته کړی او له تیرو څو ورځو په لیبیا کې په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي او خلک د جمهور رئیس معمر القذافی د لری کېدو غوښتنه کوي. په لیبیا کې وروستیو حالاتو ته فریده هوډ سیفی کتنه لري. د لیبیا د مشر معمر القذافي زوی د دوشنبه پورس خبرداري ورکړ چې ک اعتراضونه د پلار واکمنی ختم کړي نو هیواد به د کورنیو جګړو له عمله وران شي. سیف الاسلام قذافی په لیبیا کې چې د تیلو غنی هیواد دی د نارامیو د ختمولو لپاره د اصلاحاتو وړاندیز کړی، خو اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکوي چې دا مظاهرې د بهرنیانو یوه دسیسه ده او که د حکومت غوښتنې رد شي نو ډېرې وینې به جاري شي. سیف الاسلام وایي سبا ته موږ کولی شو د وینو د تویدو مخه ونیسو او کله چې موږ له لومړي رژیم څخه دوهم ته اوړو نو دا به تر ټولو لویه تاریخي لاسته راوړنه وي. د لومړي رژیم په اړه هر څه هیر کړئ او بیا به موږ نوی سیستم جوړ کړو او موږ به ورباندې موافقه وکړو. سبا ته به موږ نوې لیبیا جوړه کړو او د راتلونکي لیبیا په اړه به ټول په یوه نظر یو، کنه نو لیبیایان به دې ته تیار وي چې له یو بل سره مخامخ شي او موږ به له یو بل سره جګړه وکړو او سره بیل به شو. د تیلو او ګازو مسله هیره کړی، موږ به د یوې بې نظمۍ سره مخامخ شو او هرج مرج بشي. په مصر او تونس کې تر انقلابونو وروسته په مراکش کې هم د اعتراضونو غږ پورته شو او په زرګونو خلکو لاریون وکړ. د بحرین حکومت چې سنیان پکې حاکم دي هم د سختو فشارونو لاندې راغی او د همدې فشارونو په نتیجه کې د شیعهګانو په مشرۍ مخالفینو سره د خبرو اترو ور پرانیست. په یمن کې پولیسانو پر خلکو ډزې وکړې، یو مظاهره کوونکی ووژل شو او څلور تنه نور ټپیان کړل. عیني شاهدان وایي چې تر دې وروسته بیا په زرګونو کسانو په پایتخت صنعا کې د اعتراضونو غږ پورته کړ او ټینګار یې کاوه چې ولسمشر علي عبدالله صالح دې له قدرته لرې شي. تر ټولو وژونکې نارامۍ په لیبیا کې وي. د بشري حقونو څارونکي ډلې په دې مسله اندېښنه څرګندوي. په لیبیا کې لږ تر لږه 233 تنه د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې ووژل شول. دوی د ولسمشر معمر القذافي د یو څلوېښت کلنې واکمنۍ د ختمېدو غوښتنه کوي. د قذافي زوی وایي که موږ چېرته پر اصلاحاتو موافقه ونه کړو نو لیبیا په داسې یو موقف کې ده چې ممکنه ده د وینو دریابونه وبهیږي. هغه وویل په اوس وخت کې بنغازي ته ټانکونه روان دي څو د بهرنیانو دسیسه چې هدف یې د اسلامي رژیم د له منځه وړل دي خونسا کړي. هغه وویل موږ به تر اخري ګولۍ پورې چې لرو جګړه به وکړو. سیف الاسلام وویل که چېرته هر څوک مسلح وي نو دا د کورنۍ کورنۍ جګړه ده، موږ به یو بل سره ووژنو. خو سره له دې خبرو هغه خلکو ته د ځینو امتیازونو خبرې وکړې، لکه د نوي اساسي قانون او د کار د نوي قانون په اړه غږېده.
انا شخصيا سمعت مثلا اول امس ان تم قتل
سیف الاسلام وای ور مورز ما واوریدل چې څه باندې 2500 کسه ووژل شول او له 130 ډیر ژوبل شول. دا نو یو د نه منلو وړ مبالغه ده، خو موږ د هم ویلې شو چې دواړه خواوو تیروتنې کړي. پولیس او په تیره پوز چې تیارې نه درلود تیروتنې وکړي، نو معلومدار ده چې خلک په قهر شول. پوز له خپل موقف او خپلو بارکونو څخه دفاع کوي، خو خلک د حق لري چې په قهر وسی. د لیبیا نارامۍ له بنغازي څخه پیل شوې. له دې ځایه د تیرې سېشنبې په ورځ مظاهره کوونکو سر راپورته کړ او بیا نورو ښارونو او ترابلس کې نارامۍ خپرې شوې. عیني شاهدان وایي چې پولیسانو د مظاهره کوونکو مخه نیوله او لږ تر لږه 200 تنه په دې نارامیو کې وژل شوي دي. متحده ایالاتو په دې نارامیو اندېښنه ښودلې. فرانسې، جرمني او اروپایي اتحادیې په مجموع کې سمدستي په لیبیا کې د زور زیاتیو د ختمېدو غوښتنه کړې.
د لیبیا پر حالاتو مو له فریدی هوډ سیفي وروستي معلومات ترلاسه کړل. په سیمه کې به پاتې سو په داسې حال کې چې د منځني ختیځ ګڼ حکومتونه د مظاهرو او ناکراریو سره مخامخ دي. ایران خپل هغه پلان چې غواړي دوه جنگي بیړۍ د سویس د کانال له لارې د مدیترانې اوبو او بیا وروسته سوریې ته واستوي پلی کوي. د ایران دغه اقدام په خاص ډول اسرائیل ته اندېښنه پیدا کړې ده. څارونکي وایي تهران غواړي چې په دې ډول ځان یو سیمه ییز قدرت څرګند کړي. اسرائیلي چارواکو پرون وویل چې ایران غواړي په دې ډول په مصر کې د وروستیو بې ثباتیو او ناکراریو څخه ګټه واخلي او په سیمه کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره کار وکړي. سلطان محمد سرور په دې ارتباط د اسوسییټډ پرس اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
له لسګونو کلونو راهیسې د ایران لومړی زیار چې غواړي د سویس د کانال له لارې خپلې دوه جنگي بیړۍ مدیترانې سمندر ته واستوي، کېدای شي منځني ختیځ سیمه چې اوس هم د ګڼو حکومتونو خلاف ولسی مظاهرې روانې دي نور هم ناکراره کړي. د مصر نویو پوځي واکمنانو چې یو اونۍ مخکې له حسنی مبارک واک واخیسته دا منلې چې د ایران دوه جنگي بیړۍ کولای شي له سویس کانال تیرې شي، خو اسرائیل د ایران دغه اقدام پرونکې ګڼي. مصر پرته له دې چې دوه بیړیو ته اجازه ورکړي بل لاره ځکه نه لري چې یو نړیواله معاهده په مصر باندې داغ دي چې په سویس کانال کې هرې سوداګري او پوځي بیړۍ ته ښایي د تیرېدو اجازه ورکړي. ایرانی بیړۍ په تیرو دیرشو کلونو کې له سویس کاناله نه دي تیرې شوي. دغه دوه بیړۍ چې سوریې ته په لاره دي ښایي د سه شنبې یا چهارشنبې په ورځ له کاناله تیرې شي. د یکشنبې په ورځ دغه بیړۍ د سویس کانال جنوبي برخې ته ورسېدې. د سویس کانال سور سمندر او مدیترانې سمندر سره تړي. د سویس د کانال له جوړېدو مخکې بیړۍ د افریقا جنوبي سواحلو ته نږدې او د اطلس اوقیانوس له لارې اروپا ته تللې. دغه دوه ایرانی بیړۍ د تطبیقاتو لپاره سوریې ته په لاره دي. سوریا په سیمه کې د ایران نږدې ملګری هیواد دی خو له اسرائیلو سره لانجه لري. په دمشق کې د ایران د سفارت کارکوونکو وویل چې له کلونو وروسته د سوریې سواحلو ته د دغو بیړیو رسیدل به ولمانځي. امریکا، اسرائیل او ګڼ لویدیځ هیوادونه ګمان کوي چې ایران د اتومي وسلې د جوړولو کوشش کوي خو تهران تل دا تورونه رد کړي دي. اسرائیل ایران ځان ته یو تهدید ګڼي او مدیترانې سمندر ته د ایران د جنګي بیړیو داخلېدل په ډېره اندېښنه څاري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران غواړي په منځني ختیځ کې روانو ناکراریو څخه ګټه واخلي او دی د ایران حرکتونه د اندېښنې وړ ګڼي. د مصر له نویو پوځي چارواکو د ایران غوښتنه چې د دوی بیړیو ته اجازه ورکړي چې د سویس له کاناله تیرې شي د قاهرې نوي پوځي واکمنان له یو امتحان سره مخامخ کړي دي. د مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک چې دیرش کاله په هیواد واکمن و د اسرائیلو پلوي ګڼل کېده، د لس ورځې مخکې د یو ولسي پاڅون په نتیجه کې له واکه لرې کړی شو او د هیواد چارې پوځي شورا ته وسپارل شوې. په اسرائیلو کې د ملي امنیت د څېړنو د انسټیټیوټ یو کارپو افرایم کام وایي ایران غواړي نړۍ، اسرائیلو، امریکا او د منځني ختیځ نورو هیوادونو ته ووایي چې لاس یې نه یوازې نږدې سیمو بلکې د مدیترانې د سمندر په څیر لرې سیمو ته هم رسیږي. د ایران د سمندري ځواکونو یو لوی افسر په مصر کې د وروستیو ناکراریو او مظاهرو لا دمخه د هیواد یوې خبري رسنۍ ته ویلي و چې تهران غواړي د سویس کانال له لارې مدیترانې سمندر ته خپلې بیړۍ واستوي. د ویلي و چې دغه بیړۍ د استخباراتي معلوماتو د راټولولو او د سومالی سمندري غلو څخه د ایران د سوداګري بیړیو او ټانکرونو د ساتنې او محافظت په مقصد د عسکرو د روزنې لپاره استوي. خو څارونکي په دې نظر دي چې ایران په خپل دغه حرکت نور اهداف هم تعقیبوي. تهران غواړي ځان یو سیمه ییز قدرت څرګند کړي او د مصر نوي پوځي واکمنان وازمایي چې دوی تر کومه حده اوس هم د حسنی مبارک په لویدیځ پلوه پالیسي ولاړ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې دوی دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې تیر شپه د امریکا مشکوکو بي پيلوټه الوتکو د جنوبی وزیرستان د وارنه شهر په لویدیځ کې د اعظم ورسک سیمې ته نږدې پر یو کور حمله کړې چې په دغه حمله کې یو شمېر بهرني وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان انګار به په دې ارتباط له سیمې رپورټ وړاندې کړي.
په جنوبی وزیرستان کې ځینې دولتي سرچینې وایي د مشکوکو بي پيلوټ الوتکو په ورستي بریټ کې بهرني وسلوالو جنگیالیو ته مرګ ژوبل اوخته. په دغه بریټ کې چې د یک شنبه او دو شنبه ترمنځ شپه نا وخت مهال د جنوبی وزیرستان د مرکز ونه لویدیز شاوخوا 15 کیلومتر کې د کشه پنګنومي کلی په اړوندو کې شوی. د چارواکو په وینا د بهرني وسلوالو یو پنازای پنه شوی چې ویل کېږي 15 تنه جنگیالي پکې وژل شوی. په سیمه کې یو مسول مقام چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل وژل شوي کسان بهرني وسلوال ول چې له نامعلومې مودې راهیسې په دغه سیمه کې اوسېدل. د سرچینې د معلوماتو له مخې بي پيلوټ الوتکو تر نیمې شپې وروسته د کژه پنګه کلي پر یو کور څلور توغندي وتوغول چې په ترڅ کې 15 تنه جنگیالي ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. نوموړي د ټپیانو د شمېر او هویت په اړه ویلي چې تر اوسه لا په دې اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. بلخوا د سیمې خلکو بیا په نخښوي کسان ځای او پنجابي وسلوال طالبان بللي. ل دې وړاندې په 13 سپتمبر میاشت کې د غولوتکو څو واره پر جنوبي وزیرستان ورته بریدونه کړي ول چې د چارواکو په وینا یو زیات شمیر وسلوال پکې وژل شوی ول. وزیرستانونه چې لته رو شاوخوا اتو کلونو راهیسې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو اصلي مرکز ګرځیدلای او نږدې هر اونۍ تر برید لاندې نیول کیږي، دا ځل تر یو میاشتنی ځنډ وروسته په نخښوي. د غولوتکو په ورستي ځل د جنوري پر درويشتمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو پر یو موټر بریټ کړای و چې د چارواکو د معلوماتو لمخې څلور تنه پکې وژل شوی ول. دا بریټ په هغه سیمه کې شوی چې شاوخوا ته کلوړاندې پکې په لومړي ځل پاکستانی پوز د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنگیالیو پر ضد تصفیهوي عملیات ترسره کړل. سره له دې چې پاکستانی پوز له جنوبی وزیرستان د طالبانو د بشپړې خاتمې اعلان کړی خو د بي پيلوټو الوتکو بریدونه ښیي چې دغه ډله لا هم په سیمه کې فعالیت لري. مجیب الرحمن انگار، آزادی رادیو، پیخوار.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پرېږدي. باسي
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو خاصه خپرونه،
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم، د نیم نړۍ په اوسنۍ خپرونه کې موزه شریفه صافی هرکلی کوم. د خپرونې په پیل کې به مرکزی سیلو ته سرور ښکاره کړو او هلته به مو د ښځو بوختیا او خبر کړو.
له کار نه مې راضي یم، لکه کور ته راټولېږو، راځو دلته کار کوو. شکر الحمدلله چې همدلته کار شته، چې موږ مړۍ ډوډۍ پیدا کوو، ګزارم پې کېږي.
بیا به فاریاب ولایت ته لاړ شو او د دغه ولایت د ښځو د ښوونې او روزنې او د هغو له بریاو څخه به هم خبر کړو.
بعد پاپلتاهای مختلف داره، تیچر پاپلتا داره و اینا هم مثلا فارغ میده، ولی بعد فراغت این عصبیت
خوله دی طولو سرسر دخ پراونی ده پای پشی بو که ده خوزو پباب ده چولند و خبری و ناوری دل هم پید ساته ای. د کابل مرکزی سیلو چې څه باندې 50 کاله پخوا د کابل په لویدیز کې جوړه شوې او په کابل کې د تنظیمي جګړو پر مهال تر ډیره حده تخریب شوې وه، په وروستیو کلونو کې څه ناڅه بیرته رغول شوې او په فعالیت پیل کړی دی. سیلو یو ځلې بیا دا د کابل خریانو او عسکري قطعاتو ته وچه ډوډۍ، کیک، روټ او اوړه تولیدوي. د کابل په مرکزی سیلو کې چې له پخوانۍ زیاتره کارکوونکې ښځې وي، دا د اوس بیا زیات شمېر مېرمنې پکې په کار بوختې شوې دي. یوه میرمن چې نه غوښتل نومې واخلو او د دې په خپله وینا کونډه او د درې بچو مور ده، د همدې فابریکې د روټ پخولو په څانګه کې په کار بوخته ده. نوموړي وایي چې د سیلو په شان فابریکو کې د ښځو لپاره د کار کولو ډېرې ښې او د دوی له وس سره برابرې زمینې شته، چې له یوې خوا دوی ته مصروفیت دی او له بلې خوا کولی شي د حلال معاش د اخیستلو له لارې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. هغه مو وپوښتله چې په اونۍ کې څو ورځې او څه ډول کار کوي.
روټ جوړو یې مقصد نارینه پخی مونږ جوړو، ماشینونه دي، ماشین وړه ماشین بوش سی مونږ ایت یو نفر لور وخی و مونږ اقتصاد ورکو نخچا چو جوړو یې مقصد څنډې منډې جوړو غای جوړو خو دینې زړه په بیا د زاپا کاری را کوي مونږ تنه بود وخت بیا زاپا کاری را کوي زما ایت دوا سو را کوي پنځم به 50 روپۍ نورې ورځې شل شل روپۍ نه حسابې بیا یوړې میاشتې پورا شي را کوي څلور زره څلور نیم زره روپۍ کېږي جمعه پنځم به خود مجبوری رازو چې موټر کراموزی دوا سو روپۍ ته خو بیا یو مړای چی یو خدای نه کوي یو هغه چی بیر اجازه اخلي یو ورځ یو هغه اجازه را کوي بیا.
د مرکزی سیلو د ښځو د شورا مسوله نادیه قریشی مو په اوس وخت کې د نوموړي فابریکې د تولیداتو او همداشان د ښځینه کارګرو د کار په باب پوښتله. هغې وویل
ما خودم دست تقریبا 27 سال از خودم میشه که اینجا اومدیم کار کردیم. پیش از اونم زنا دیگه کار میکرد. وقت که بود در دوران ساعتی
کبو وشت کلا کیگی چه دلتا کار کوم. مخ که هم خزو دلتا کار کوه. پخوا وقتو که دایی و دولتی فابریکا و خو اوس یو شخصی سکتور ده چه ده یوسف سلیمان لشرکت سره قرار داد شوی. خزی او نارینا پکی کار کوی. ده غمیر منو تا ده شرکت لخوا ده کار ده جمع ترسنگ ده سهار چای او ده غرمی دوره هم ورکول کیگی. دوی ده سهار لعتنیم و ده مزدگر تر درینیم و بجو کار کوی. خو که تر دې ډیر کار وکړي نو اضافه کاری ورته ورکول کیږي. په اخترونو او ځینو نورو ورځو کې هم راسته ورسره کیږي.
بی بی نیکبخت د کابل د مرکزی سیلو یو بل کارګره ده چې له خپل کار خوشاله ده او د ښځو لپاره د کار کولو د داسې نورو فابریکو او مرکزونو د جوړولو غوښتنه هم کوي.
درې کاله کېږي دلته کار کوم، پیش په دفتر کې وم او اوس دننه د میز په سر راغلی یم، روټ جوړوم ښځو سره و او له کار نه مې راضي یم، لکه کور ته راټولېږو، راځو دلته کار کوو. شکر الحمدلله چې همدلته کار شته، چې موږ مړۍ ډوډۍ پیدا کوو، ګزارم پې کېږي او زه عمر مې پې سرپرست یاستو همدومره کېږي څه ماش مې هغه د وړمه یو نیم سر مې د کور کرایه کېږي د مور دوام مې کېږي.
خو له دې ټولو سره په څنګ کې په کابل سیلو کې په کار بوختې میرمنې د خپلو ماشونو له کموالي او د ترانسپورتي ستونزو له کبله شکایت کوي. ماجان هم دا خبره یادوي.
ما ماش کم دست گذارم این نکیگی موتر نلرو نکیگی نو مجبوری خب 15 اولادون میده گذاران نکیگی عمل نلرو ماش می پکرال آشی.
د اقتصادي چارو د کارپوهانو په نظر که د افغانستان دولت او مرستندوی ادارې په دغه هیواد کې د شته فابریکو بیا رغولو ته پاملرنه وکړي نو میرمنې به پکې په کارونو بوختي او د ژوند له ورپېښو مشکلاتو خلاص شي. فاریاب د افغانستان له بامن ولایتونو څخه ګڼل کیږي. په دغه ولایت کې لکه د ژوند نورې برخې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې هم څه ناڅه توپیر تر سترګو کیږي. په دې معنی چې په دغه ولایت کې میرمنې له کوره بهر په بېخه مزړه کار کوي، جنکې ښوونځیو ته ځي او په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو شتوالی محسوس دی. دا لاڅه چې د ځینو دولتي ادارو په مشرتابه کې هم ښځې قرار لري. د یاد شوي ولایت د ښځو چارو رئیسه شریفه عظیمی هم دا خبره کوي.
زمینی کاروی برای زنان بسیار خوب است و همچنان به خاطر
د ښځو لپاره د کار کول زمینه ډیره ښه ده. دغه ښځو ته له اقتصادي پلوه پر ځان د ډډه کېدو لپاره ځینې روزنیز پروګرامونه د دولتي او غیر دولتي موسساتو او د ولایت د مقام په همغږۍ وخت په وخت جوړیږي. د جنکو تعلیمي وضعیت هم ښه دی. ټول ښوونځي د جنکو پر مخ پرانیستي دي. په فاریاب ولایت کې د شته نسبي امنیت له کبله ډېر شمېر ښوونځي فعال دي. د میمنې په ښار او هم په ولسوالیو کې جنکۍ لکه هلکان ښوونځیو ته ځي او د لویانو لپاره د سواد زده کړې کورسونه فعال دي. د میمنې ښار د ستارې د لیسې مدیره سوریه اهدیمو وپوښتله چې کله جنکۍ له 12 ټولګیو فارغ شي نو آیا د لوړو زده کړو امکانات لري او که نه. هغې وویل
بعض فاکولته های مختلف داره، تیچر فاکولته داره و اینا هم مثلا فارغ میده ولی بعد از فراغت این ارتبیت
او دری چلور فاکولته لری او هر کال فارغین ورکوی. خود تر فراغت روز تر طول و تر دکار کولو امکانات نبرا وریگی. پا خوانزوی که هم ننیول کیگی زکتش بستونه نوی. پا مرکز یعنی میمنه که دزدکون که پا باب باید وایم چه شکر پا نورمال توگن چه نکه اخپل زدکری کوی. خو پا لری پرتو سیمو که بیا مشکلات شته. خوله دی طولو سرا سرا لا هم ده فاریاب ولسوالیو که ده خوانزوی وضعیت داسه نده چه ده قنات واروی. په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت شته او ډېر شمېر مسلکي ښځینه ښوونکي نه غواړي په ولسوالیو کې کار وکړي. د میمنې په ښار کې د مدني ټولنې وغړي او د ښځو د حقونو فعاله صالحه اولګر چې 10 کاله د معلمۍ تجربه لري له دغه حالت نه د وتلو لپاره ځینې وړاندیزونه لري چې دا اوریدلو دي.
د سې
ولسوالۍ دی چې نفوس ډیر زیات دی خو په ښوونځیو کې یوه ښځینه مسلکي ښوونکې نه لري. د دغې ستونزې د حل لپاره دولت باید ښوونکو ته امتیازي معاش ورکړي تر څو ښوونکي دې ته حاضره شي چې په لرې پرتو سیمو کې کار وکړي. پخوا هم داسې و. په اوس وخت کې خود دا کار ښه نتیجه ورکوي ځکه د اکثرو ښوونکو اقتصادي حالت ښه نه دی. نو له دې لارې به هم د هغو اقتصاد ښه شي او هم به په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو له شتون سره زده کوونکي ښه زده کړه وکړي.
د صاحب نظرانو په وینا په داسې ولایتونو کې چې امنیتي وضعیت ډیر بد نه دی د معرف چارواکو او سیمه ییزو مسؤلینو ته پکار ده چې د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو ته هم ډیره پاملرنه وکړي څو د نورو ولایتونو لپاره مثال وګرځي. او فاریاب یو له همداسې ولایتونو څخه دی چې کیدای شي په دې برخه کې زیاته پاملرنه وغواړي.
عزتمنو اوریدونکو اوس به هم له وکمې رشیدي څخه د ښځو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شو.
په غور کې د 500,000 معتادو کسانو 30% ماشومان او ښځې جوړوي. د غور ولی ښاغلی عبدالله هیواد په وینا په غور کې د معتادینو لپاره یو کلینیک شته چې هغه هم لازم درمل نه لري. نوموړی زیاتوي چې موږ د ستونزه څو ځله د عامې روغتیا له وزارت سره شریکه کړې ده خو چا توجه نه ده کړې. د ښاغلي هیواد په وینا په غور کې ډیری معتادین هغه کسان دي چې د خوارۍ غریبۍ لپاره ایران ته تللي او هلته معتاد شوي دي. نوموړی زیاتوي چې اوس په غور کې خبره دې حد ته رسېدلې چې مخدر مواد ښکاره په ډېرو ځایونو کې پلورل کیږي او دې حالت د مخدرو موادو کاروباریان نور هم دغه کار ته ورمات کړي دي. په غور کې د احتیاط لوړې کچې د سیمې خلک اندېښمن کړي. د غور د عامې روغتیا ریاست وایي په غور کې د معتادانو لپاره یو کلینیک کافي نه دی. روغتیا وزارت باید دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. د خزو چار وزارت د خزو د امن کورونو د کنټرول پریکړه ورسته له هغې وکړه چې د دغه وزارت په وینا د دوی لخوا شوې یوې څېړنې په دغو مرکزونو کې د فساد موارد وموندل. د خزو د چار وزارت سرپرستې میرمن حسن بانو غزنفر چې روانونه یې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې دوی پریکړه کړې ده چې د یوه کال په موده کې په هیواد کې د ښځو لپاره د امن ټول کورونه د دغه وزارت تر کنټرول لاندې راولي. تر دې مخکې د بشر د حقوقو ځینو ادارو د افغان حکومت په دې پلان اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وه چې له دې سره ممکن په دغو کورونو کې موجودې میرمنې له حقوقي پلوه له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. د ښځو په دغه امن کورونو کې چې اوسمهال د یو شمېر بهرنیو مرستندویو ټولنو لخوا اداره کېږي، کونډې له کوره شړل شوي او نورې بېوزلې ښځې ژوند کوي چې د ورپېښو ستونزو له هواري وروسته بېرته خپلو کورونو ته استول کېږي. خو د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس میرمن فوزیه حبیب بیا د بشري حقوقو د ادارو لخوا څرګندې شوې اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې دا هر څه دوی د خپلو سیاسي او مالي ګټو لپاره کوي. د میرمن حبیب په وینا په دغو مرکزونو کې اخلاقي فساد هم یو له هغو لاملونو و چې د ښځو چارو وزارت یې دې اقدام ته اړ ایستلو. او وروستی خبر بیا هم له غور څخه د سپورت مینوالو ته. په غور کې د لومړي ځل لپاره د نجونو د والیبال او باسکټبال میدانونه جوړ شول. د غور ولایت د مرستیال فضل حق نجات په وینا د میدانونه د امریکا هیواد په مالي لګښت جوړ شوي. تر دې وړاندې په غور کې د نجونو لپاره د لوبو میدانونه نه و. نوموړی زیاتوي چې د امریکا د سفارت چارواکو وعده کړې چې په راتلونکي کې به د لوبغاړو لپاره ورزشي جامې هم برابروي. د یادولو وړ ده چې پر دغو دوو میدانونو 20,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
عزتمن اوریدونکو، په دې هیله چې د خبرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي، له تاسو اجازه غواړم. خو که خپل خبرونې ته لیکونه را لېږئ، پته مو ده دي په کابل کې زموږ پوستي پته ده 14 یو اویا، په خوست او کندوز کې 1، قندهار 22، جلال آباد 4، او کومو له پېښور لیکونه را لېږل هلته مو شمېره ده 0704 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.
یڅ شو هغه شکلی شکلی خلک په ظاهر په باطن پاک سپېڅلي خلک هیڅ خندا مې د دخل کو سر نشي جړوي نه هغه زما یار زما دل تان اے زما یار زما دل تان نفیکی چنی فاطمه صدا فینا مصدا فینا